دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جراید.
د اثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما.
به هوا حالات
برنامه های خاص
زنده مستقیم
و دقیق.
سوشول سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
گران آوریدونکو پروان خبرونه که موزه احمد چی بر هر کلی کوام سلامون اولندی کوام. په خبرونه کې به د کیوبا په زندان کې د قران کریم د سپکاوي د اوازې په اړه د افغان ولسمشر غبرګون د امریکایي مقاماتو څرګندونې او د جلال آباد په ښار کې د اوښتو زیانونو په اړه واورو. خو نن د 1441 لمریز کال د غویې 14مه د جمعې مبارکه ورځ سنو خبرونه به د جمعې د مبارکې ورځې په ویاړ د قران عظیم الشان د سو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل کړو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار.
صدق الله العظيم.
دا زدی رادیو د لمړي سهارنۍ خبرونې خبرونه به له جان آقا علي کوزي څخه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي قرآن ته سپکاوی هیڅکله هم په امریکا کې د منلو وړ نه دی. ملګرو ملتونو او د عراق نوي حکومت په عراق کې د ژوند د کچې په اړه خواشینونکي رپورټونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د مرستې منتظم وایي د سونامي مصیبت ځپلو آسیایي هیوادونو د بیا رغونې چارې ډېرې ورو دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس وایي قرآن ته سپکاوی هیڅکله هم په امریکا کې د منلو وړ نه دی. دا خبره رایس پرون په واشنگټن کې د کانګرس په استماعیه غونډه کې له شاهدۍ ورکولو مخکې بیان کې وکړه. د رایس بیان په داسې حال کې خپور شو چې په افغانستان کې د هغه رپورټ په اعتراض کې مظاهرې وشوې چې وایي د ګوانتانامو په زندان کې قرآن ته سپکاوی شوی دی. ملګرو ملتونو او د عراق نوی حکومت په عراق کې د ژوند د کچې په هکله خواشینونکي رپورټونه خپاره کړي دي. د نوو احصایو په اساس په سلو کې 15 عراقیان منظمه برېښنا نه لري. یوازې په سلو کې 450 کسان د څښلو پاکې اوبه ترلاسه کولی شي او په سلو کې 30 د فاضله موادو د ایستلو امکانات لري. د هېواد د کوڅو په سلو کې 40 برخو کې د فاضله موادو جریان سرخلاصه دی. د نشه یي توکو ضد ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي قاچاق وړونکي د عراق له شخړو ګټه پورته کوي او په افغانستان کې تولید شوي هیروئین د دغه هېواد له لارې تېروي. د نشه یي توکو ضد اداره وایي اردنیو چارواکو د عراق له پولیسو سره ستره اندازه نشه یي توکي نیولي دي. د مرګ ژوبلو په لړ کې په یوې خونړۍ پېښې کې پرون یو ځانمرګي د شیعه مسلمانانو په یو بازار کې د موټر بمې چاودنه وکړه چې له امله یې 14 کسان مړه او نږدې 50 نور ټپیان شول. لبلې خوا نړیوال وجهي صندوق وایي عراق د دوی د دفتر پرانستو لپاره ډېر خطرناک ځای دی. د انټرنیشنل مانیټری فند ویان تاماس داسن په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اروپاکو وروستیو پرله پسې حملو د عراق په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. داسن وویل د دوی مؤسسه هیله منده ده چې د عراق د نوي حکومت لپاره د یو خاص پور په هکله ډېر ژر خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د مرستو منتظم یان ایګیلان وایي د تیر دسمبر په میاشت کې د سونامي مصیبت ځپلو اسیایي هیوادونو د بیا رغونې چارې ډېرې ورو دي. د په واشنگټن کې په یوه کانفرانس کې د خبرو په مهال وویل دی د مصیبت د قربانیانو په اړه چې زیات شمېر یې لا تر اوسه هم په عاجلو کیمپونو کې ژوند کوي اندېښمن دی. ایګیلان ومنله زیات شمېر مرستندویو هیوادونو تر اوسه خپلې مالي ژمنې نه دي په ځای کړي او د بیا رغونې پخو وړاندیزونو ته سترګې په لار دي. په کوسوو کې درې پخوانی البانی ټبر اروپا کې د 1999 او 99 کلونو جګړې وروسته د سربیانو د امنیتي ځواکونو په مقابل کې د بشري ضد جرمونو په ګناه د اوږدې مودې په بند محکوم شول. د کوسوو د ازادۍ پوځ د ډلې یو مشر ایوب رومیوا د ملګرو ملتونو د محکمې لخوا د خپلو ملګرو د وهلو او په غیر قانوني توګه د هغوی د بندیانولو په تور چې ګوندې د سربیانو له رژیم سره همکاري کړې وه په 8 کلونو بند محکوم شو. دو نور کسان هم په ورته جرمونو هر یو په شپږ کاله بند محکوم شوي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یوشچینکو وایي اوکراین به له ناتو او اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو په مسلې ملي ټولپوښتنه وکړي. یوشچینکو دا خبره تېره شپه په یوې تلویزیوني خپرونه کې د پوښتنو په ځواب کې وکړه. یوشچینکو ونه ویل ټولپوښتنه به څه وخت ترسره شي. اروپایي اتحادیې او ناتو ویلي د اوکراین په غړیتوب باندې له غور مخکې باید دغه هېواد ډېر زیات کار وکړي. د ټلویزیونی خپرونې په جریان کې د اوکراین جمهور رئیس دغه راز وویل هېواد یې له روسیې سره ستراتیژیکي شراکت ته اړتیا لري. یوشچینکو پاتېلې چې اوکراین به له لویدیځ سره نږدې کوي خو په دې هم ټینګار کړی چې اوکراین باید له ګاونډي هېواد روسیې سره خپلې ښې اړیکې وساتي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:00 دي. د نیم سات سهارنۍ خبرونه په ترڅ کې چې د سره یو واپه ورو
The demonstration was with regard to what was reported in
د افغان ولسمشر حامد کرزی غږ چې په افغانستان کې د شوې مظاهرو پر علت خګېدل دی. د نوموړي او همداراز به د دغو اوازو په اړه چې په ګوانتنامو کې د قران کریم سپکاوی شوی دی کنه دی د امریکایي چارواکو څرګندونې خبرې کړو. په جلال آباد کې دا وختو زیانونو په اړه افغان لیکوال اسدالله تراب سره خواله لرو.
ملي شتمنۍ ته زیان رسول دا په یوې مظاهرې کې مکان شوي دي. امنیت څوکۍ نو خامخا د دې تشریح یو چانس
د کابل ونیزو ته کتنه او د تروریزم ضد جګړې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. خو مخته تر دې چې پوره پټونو بسم الله کړو د افغانستان د سوخارونو د حواله حالاتو به سره خبر شو.
د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا څرنګوالی د سنتي ګریډ په حساب په دې ډول اټکل کړی دی. کابل د تودو شلوړه درجه 9 چټه شپږ، قندهار 2 شپاړس، کندوز شپږویس 14، هرات شپږویس 11، جلال آباد 3 لس او مزار شریف 21 اته. په کندوز او مزار شریف کې د ورښت امکان سته. په نورو ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي.
نن په کابل کې د اثار مارکیټ تړلی دی چې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اثارو لبی هم سر خبر شو. نور رپورټونو ته به مخه کړو. د امریکا نیوز ویک مجلې په روسیو کې یو رپورت خپور کړ چې په هغه کې ویل شوي وو داسې ښکاري چې د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې ځینو امریکایي مامورینو د قرآن کریم سپکاوی کړی دی. په دغه رپورت پسې په پاکستان کې غبرګون څرګند شو او بیا یې لمن د چهارشنبې په ورځ جلال آباد ته وغځېده چې د دوو ورځو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. د ننګرهار په خوږیانیو، تورخم، جلال آباد، لویه لاره او شینوارو کې هم مظاهرې وشوې. له لغمان او میدان وردګ او د میدان وردګ د چک پولیس والي کې هم د خونړۍ مظاهرو رپورټونه خبر شول. خو په کندهار، خوست، بدخشان، تالوخان او کاپیسا کې هم د قران کریم د سپکاوي د اوازې پر ضد لاریونونه وشول. اما په دغو ښارونو کې مظاهرې سوله ییزې وې. آیا امریکایي مامورینو په رښتیا د قران کریم سپکاوی کړی دی؟ او افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو مظاهرو په اړه څه وایي؟ د فرهیواد په مطلب کې به یې واورو.
دا سی آوازی دی چې په ګوانتانامو کې د قرآن مجید بې حرمتي سوی ده. له چهارشنبه راهیسې د دې موضوع له امله د افغانستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې سوي دي. په ننګرهار کې د دې مظاهرو له امله په لسګونه کسان مړه او ژوبل سول او د ځینو په وینا په لسګونو میلیونه ډالر شتمنۍ مظاهره کوونکو له منځه یوړې. په دې هکله ولسمشر حامد کرزي په برسل کې په یوې خبري غونډه کې چې د ناتو عمومي منشي یفتي هوف شفر هم په همدې خبري غونډه کې ګډون کړی و، خبر اعلان تو ویل افغانان د امریکایانو پر ضد نه بلکې د هغه خبر په اورېدو یې احساسات راپارېدلي دي چې وایي د قرآن مجید بې حرمتي سوې ده. هغه زیاته کړې، افغانستان د دیموکراسي په درشل کې دی او په دیموکراسي کې خلک خپل احساسات ښکاره کوي. ولسمشر کرزي د پنجشنبه په ورځ په برسل کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د محصلینو مظاهرې خو د دې مقصد لپاره یو چلنج نه دی چې په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډې جوړ سي، ولسمشر کرزي په ځواب کې وویل
The demonstration was with regard to what was reported in Guantanamo Bay. It was a reaction to that. There were a few hundred students that the resolution of Afghanistan is
دغه مظاهره د ګوانتنامو ریپورت سره تړاو لري او د همدغه ریپورتونو خبرګونو وو. څو څو ځکهونکو دغه پریکړه کړې وه. افغانستان یو دیموکراتیک هیواد دی، مختلف ډلې په مختلفو لارو خپلې غوښتنې څرګندوي. خو ما څلور ورځې وړاندې د لوی جرګې له نږدې 1500 استازو سره غونډه درلوده. دوی هغه کسانو چې مخکې اساسي قانون تصویب کړی وو او د ټول افغانستان استازي دي. د دغو استازو په سلو کې نوي کسانو له مانه وغوښتل چې د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د افغانستان د امنیت برابرولو په کار کې نږدې شم.
له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کوندلیزا رایس د پنجشنبې په ورځ د نړۍ پر مسلمانانو ږغ کړی د هغو کسانو په مقابل کې د ارام پاتې سي چې د دې خبرې په اورېدلو یې احساسات پارېدلي دي. نوموړي وویل زه غواړم د نړۍ او امریکایي مسلمانانو ته ووایم چې د قرآن شریف سپکاوی هېڅکله نه دی سوی، نه پخوا او نه په اوس کې، او هیڅکله به متحده ایالات دا ډول عمل ونه زغمي. رئیس زیاته کړه د دغې مسالې د سپیناوي لپاره د پوځي مقاماتو لخوا پوښتنې ګرمیژنې پیل سوي دي. که چیرې داسې یو عمل سوی وي نو د دې پر خلاف به لازم اقدام وسي. د پنجشنبې په ورځ د جرمني د جي پي ای خبري اژانس هم ویلي چې امریکایي پوځي مقاماتو د دې موضوع د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې دي. په دې هکله د مشترکو پوځونو لوی دسترس امریکایي جنرال ریچارد بی میر ویلی دی تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نه دي موندل سوي چې په ګوانتانامو کې د قرآن مجید سپکاوی سوی دی.
د فره هیواد په مطلب کې مو په افغانستان کې د مظاهرو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي او په ګوانتانامو کې د قرآن کریم د سپکاوي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې. د نړۍ په ورځپاڼو کې هم همدې مسلې ته کتنه شوې ده چې د راډیو له خبرتیا وروسته به یې خپره کړو.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستنی دقیق او بیلوري معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وخت.
په افغانستان کې د شویو مظاهرو په اړه د نړۍ په ورځپاڼو کې بیلابیل مقالې خپرې شوې دي. دغه مقالې زما همکار عارف عثمان زوی لوستې دي او یوکتنه یې ورته کړې ده.
د نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د امریکا ضد مظاهرو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه شپېته تنه ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي داسې بریښي چې دغه خشونت به پلان شوی وي. دوی زیاتوي چې له دغې سوله ییزې مظاهرې څخه چې محصلینو پیل کړې وه، سخت دریځو مذهبي ډلو او وسلوالو کسانو ناوړه ګټه واخیستله. نیویارک ټایم زیاتوي چې دا مظاهرې د سې شنبې په ورځ د نیوزویکس مجلې د ریپورت په نتیجه کې چې ویلي دي امریکایي پلټونکو په ګوانټانامو کې د قرآن شریف بې حرمتي کړې ده پیل شوې. د اوتریش د دی پریس ورځپاڼه بیا د خپل خبریال برنارد ام هاسلی د ریپورت په بنسټ لیکي چې په افغانستان کې زیاتې هیلې موجودې وي. داسې ښکارېدل چې د دې هیواد اقتصاد ورو ورو په وده پیل کړی دی. په سوله ییزه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته او د یو نسبتا آرام ژمي له تېرېدو وروسته داسې باور کېده چې د سخت دریځو طالبانو جنګي مقاومت مات شوی وي. اوس دغه هیلې په جنوب کې د طالبانو د نوو حملو په وجه کمزورې ښکاري. څو ورځې مخکې د امریکې په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په زابل، قندهار او د جنوب په نورو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څو ورځې وړاندې 30 تنه طالبان ووژل شول او د طالبانو د حملو په وجه 10 تنه افغاني پولیس وژل شوي دي. همداشان د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې ګډوډي رامنځته شوه. مظاهره کوونکو چې د امریکا په ضد شعارونه ورکول، دولتي ودانۍ او شخصي کورونه، دوکانونه او موټرې وسوځول، ایتلافي ځواکونو او افغاني پولیسو غوښتل چې دغه مظاهره آرام کړي، خو د مظاهره کوونکو د تندروي په نتیجه کې په ډزو کې 100 تنه ووژل شول او په لسګونو ټپیان شول. همداشان لاس انجلس ټایمز هم په دې اړه لیکلي دي چې د چهارشنبه په ورځ پولیسو په مظاهره کوونکو باندې چې په خشونت یې لاس پورې کړی و ډزې وکړې. د واشنگټن ټایمز، ګارډین ټایمز لندن او نورې ورځپاڼې هم په همدې هکله رپورټونه لري. واشنگټن ټایمز د ننګرهار ولایت د امنیې د قومندان سردار شاه لخلي لیکي چې د جلال آباد ښار ته زیات تاوان اوښتی دی. مظاهره کوونکو ډېر ځایونه او شیان سیزلي دي. هغوی چې ورانکاري کوي د افغانستان د سولې او امنیت دښمنان دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. د روان خبرونې 15 دقیقې پاتې دي. په دغو دقایقو کې به د کابل ونیزو ته کتنه، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د تروریزم ضد جګړې په اړه، او د کابل جلال آباد د شویو مظاهرو په اړه د یو شمېر ولسي خلکو څرګندونې درته وړاندې کړو. همداراز تر دغو مطالبو مخته له افغان لیکوال اسدالله تراب سره مرکه لرو. له نوموړي سره په جلال آباد کې زموږ خبریال داود وفا مرکه کړې ده او د جلال آباد د مظاهرې په اړه یې ترې پوښتلې دي. اسدالله تراب په ځواب کې وایي،
د ټول نه مخکې خو زه په دې خواشیني څرګندومه چې تر اوسه پورې کومې مرکې کېږي، دغه کار یا دغه عمل ته د مظاهرینو مرکې، حال دا چې دا مظاهره نه وه او مظاهره خپل اصول لري. زه د دې کارونو اولنی شاهد یم. شپږ بجې ښار ته تللی وم. دا خل چې څنګه ښار ته راورسېدل، یو لس دقیقې وروسته د هوټلو او دوکانونو په ایشتلو باندې شروع وکړله. قرآن شریف ته په ګوانتانامو کې په سپکه کتل شوي وو. هلدلته هوټلې او شخصي کورونه او دغه ځایونه دا کېدل د منځه تلل او شیشې ماتېدلې.
یعنی کومه سیاسي یا بله بهرنۍ انګېزه کېدای شي چې دا پېښه یې توده کړې وي؟
زه خو چې څومره فکر کوم، ځکه په دغسې منظم شکل باندې، ځکه موږ پخپله په جلال آباد کې اوسېږو، تر اوسه پورې ډېرې موسسې چې کله موږ وغواړي د هغې دفترونه موږ لیدلي نه دي، مګر دی ډېر په کم وخت کې د ښار په لرې نقطو کې چې کومې موسسې وې هغې ته به رسېدلي وو، ورونه یې ورته اچولي وو. د ملي شتمنیو ته زیان رسول دا په یوې مظاهرې کې مکنه شوي دي، نه څوکۍ، نو خامخا د دې تر شا دی چا لاس.
تراب صاحب، په مظاهرو کې د شوي ورانۍ د مخنیوي په باب د حکومت دریز درته څومره په حقیقت ولاړ ښکاري؟
ما ته چې څومره معلومات د اولې صحنې شاهد ما داسې وو چې په دغه ځای کې چې زه ناست وم، دلته یو پولیس و، دغه خوارکي تر ډېره پورې مقاومت وکړ، هوایي ډزې وکړلې، اخره کې ده سره کارتوس خلاص شو. نو دغه بېچاره پولیس د خلاصون دپاره هېڅوک رانغله. په پای کې خلک ولګېدل، همدغه خلک دغه شروع کړې وه دغه ناوړه کار ته، دې دغه پولیس باندې د خښتو باران جوړ کړو. پولیس هوټل ته وتښتېد، زه پوه نه شوم چې دا نور زخمي شو او که مړ شلو. بیا داسې یو وخت راغی چې تر 2 ساعتو پورې په ټول ښار کې پولیس نه وو. هر دا چې حکومت دې مسؤلیت لري چې د خلکو د ناموس د ملکیتونو د دې ساتنه وکړي، او که چېرته حکومت دا کولی نه شي او ناخبره ناست یو، بیا په خپله په یو ځای کې پوټین دا خو دې ته نه حکومت وایي، او د دې خبرې جواب باید په خپله د چارواکي ورکړي.
یو شمېر خلک داسې وایي چې د ننګرهار د ادارې د ځینې مخکینیو چارو نه، د ځینې نورو کورنیو مسایلو نه یو شمېر خلک خفه وو، او دغه ډول سیزنې او رانونې دغه ادارې ته د قهر او غوسې د څرګندولو په معنا هم دي. دا سمه ده؟
زما په ګمان داسې څه دغه به نه وي، ځکه دلته کومه داسې غټه پېښه نه ده شوې چې خلک د حکومت مقابل کې احتجاج وکړي او یا د بدل اخیستو په برخه کې دغه وکړي. خو یو شی ده چې حکومتونه بیا په ځانګړي توګه په افغانستان کې چې کوم حکومتونه کېږي، د هغه سره چې دیکتاتوري نه وي، نو هغه هېڅکله سرته رسېدلی نه شي. حکومتونه په سوال او په زاروی باندې کېږي، نه د مسؤلیت د مخې نه کېږي. ما ولیدل چې په ساعتونو پولیسان ورک
وو. افغان لیکوال اسدالله تراب.
آزادی رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام خبرونه کوي. 3.15 صفحه په خپلو رادیوګانو کې په نښه کړئ.
د کابل ونیزو د افغانستان د امنیتي چارو په برخه کې دوه مسلو ته ځیر شوي دي. د امریکا د دایمي پوځي اډو پر مسالې او د دغه ادعا په اړه چې له پاکستان څخه وسلوال افغانستان ته اوړي لیکنې یې کړي دي. د دې اونۍ د کابل د ونیزو پاڼې فرشتې جلالزی اړولی دي او کتنه یې ورته کړې ده.
د ملي مشارکت د ونیسي په نوې خپره سوې ګڼه کې د نورو تودو ورځنیو مسایلو په څنګ کې د ولسمشر کرزي او د خلکو د استازو ترمنځ د وروستۍ جرګوي په اړه لیکل سوي. مخکې له دې چې جرګه جوړه سي، د جمهوري ریاست د سلام خانې تر لخکې پورې ټولو داسې انګېرله چې ولسمشر به د خلکو له استازو په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېده پرېکنده تایید اخلي، خو داسې ونه سو. ملي مشارکت وایي جمهور رئیس حامد کرزي د جرګوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د شتون او د هغوی د سیاسي او اقتصادي مرستو په باب خپلې رایې ورکړي. د ونیزي په باور د ولس له مشرانو سره سلا مشورې په افغانستان کې د ولسواکه حکومتونو د جوړېده پیلامه بلل کېدای سي. د ملي مشارکت ونیزي لیکي په یوه هیواد کې د پردۍ پوځي اډې دایمي جوړښت دا معنی لري چې هغه هیواد یې د موټرو اډه ده، چې افغانستان به هیڅکله هم د بل هیواد د موټرو اډه نه سي. د مردم ونیزه بیا په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدا په اړه د خپلې نوې ګڼې په سر مقاله کې لیکي، د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره باید افغانستان په هر حال کې د امریکا یو ستراتیژیک ملګری پاتې سي او له متحده ایالاتو سره د ملګرتیا نشتې اړیکې باید د دې هیواد د بهرني سیاست یو ټینګه ستنه وي. مردم لیکي که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دایمي پوځي اډې جوړې هم کړي، دا باید په بده ونه راوسي. د مردم ونیسي د دیونی په نوې کړنه کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په زیاتوالي هم یو مقاله خپره سوي چې په یوه برخه کې کښل سوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډې پولې لري د ترهګرو بریدونو په باب ژوره اندېښنه وښوده او د پاکستان له دولت څخه یې هیله وکړه چې په پولو ورپورې غاړې دي د تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیسي. ونیزه وایي دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان دولتي چارواکي له پاکستاني لوري داسې غوښتنه کوي او پاکستان هم د همکارۍ ټټر ورته ټکوي، خو سره له دې بیا هم تروریستان د افغانستان پاکستان په پولو تر بل هر ځای فعال دي، چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې دا د پاکستان دولت ناتواني ښیي او یا دا چې پاکستان خپلو هغو ګټو ته پام چې د طالبانو په شتون کې یې لري د ترهګرۍ د یو مخیزې ټکونې نیت نه لري. د روزګاران ونیزه هم ورته خبره کوي او په یو مطلب کې کښلی دي، پاکستان له تېرو دېرشو کلونو کله هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نه ده ګرځېدلی او ISI لا هم د افغانستان لپاره د یوه کمزوري او پاکستان پورې تړلي سیاست غوښتونکی ده. روزګاران وایي په دې خبره د افغانانو سر ښه خلاص ده او امریکایانو ته هم په دې پوهېدل ګرانه نه ده، خو ولې د امریکا متحده ایالات د پاکستان په دولت چې خوږې اړیکې ورسره لري دا فشار نه راولي تر څو د ترهګرو مخه ونیسي. روزګاران لیکي اوس هم د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې روغتونونه د هغو طالبانو درملنه کوي کوم چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په جنګ کې ژوبل سي. د ونیزي په باور پاکستان که په ظاهر کې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او هر کال له دې هیواد سره د سوداګرۍ له لارې کابو یو میلیارد ډالر عاید ورسي، له بلې خوا د تورخم لاره هغو طالبانو ته رڼا او هواره جوړوي چې افغانستان ته د ترهګرو فعالیتونو لپاره راځي او هر ورځ ګڼ شمېر عام خلک د نیستۍ په غولي کښېنوي.
د کابل د ونیزو په کتنې کې مو له فرشتې جلالزی څخه واورېدل چې د کابل مردم ونیزي په پاکستان نیوکه کړې ده او دغه هیواد په افغانستان کې د ترورستانو ملاتړ کوونکی بللی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ترورستانو د ځپلو په اړه په استرالیا کې بل نظر څرګند کړی دی. زما همکار جان خالق کوزی په همدې اړه یو مطلب چمتو کړی دی او وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خورشید قصوری د پنجشنبې پر ورځ وویل د پاکستان پوځ د القاعده شبکې مخابراتي نظام ګډوډ کړی او تر زیاته بریده یې د دغه سازمان د ترهګرۍ توان رقم کړی دی. قصوری د استرالیا په پلازمینې کانبیرا کې له خپل استرالیایي سیال الیگزاندر ډاونر سره خبرې وکړې. ډاونر وویل دواړه هیوادونه به په راتلونکي میاشت کې استرالیا ته د پاکستان د جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د سفر په مهال په خپلو کې د تروریزم ضد همکاري د لا ښه کولو په اړه یو تړون لاسلیک کړي. قصوری وویل پاکستان زیار باسي چې په افغانستان باندې د شورویانو د 1990 کلونو پوځي اشغال وروسته حالت پاتې شونې پاکې کړي، ځکه د دغه اشغال د مقابلې لپاره د ټولې اسلامي نړۍ نه خلک پاکستان ته راغلي وو. قصوری وویل د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې د عملیاتو په جریان کې په ډېر اغېزمن ډول د القاعده شبکې مخابراتي نظام ویجاړ کړی دی. اسلام آباد وایي تر اوسه یې د القاعده شبکې نږدې 100 مشکوک کسان نیولي چې په دغو کسانو کې د دغې شبکې جګپوړي غړي هم شامل دي. دوی نیول شوي کسان امریکایي چارواکو ته حواله کړي دي. د استرالیا لومړی وزیر ډونر ویل په راتلونکي میاشت کې چې له پاکستان سره د همکاري کوم تړون لاسلیک کیږي په هغه کې به د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه هم شامل وي. د ویل په دې کې شک نشته چې د جماعت اسلامي ډلې په څیر د ځینو سیمه ایزو تروریستي ډلو تړاو له القاعده شبکې سره دی. خصوصي د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې د 1950 کال راهیسې استرالیا ته سفر کوي. د ویل پاکستان تر اوسه د تروریزم په ضد جګړې کې له 500 زیاتو هیوادونو سره همکاري کړې ده او فکر کوي چې له استرالیا سره به همکاري هم مرستندوی وي.
په استرالیا کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د ځپلو او کمزوري کولو په اړه وکړې.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر.
پرون او هغه بل ورځ په ننګرهار کې او پرون په کابل کې مظاهره وشوه. د دغو مظاهرو په اړه به یو شمېر خلکو ته غوږ شو چې دوی څه وایي.
دلته فقط دومره چې موږ کوم لاروین چې وکړو ډېر منظم شکل باندې راووتلو او موږ په ګوانتانامو کې کوم د قرآن شریف اهانت چې سوی او هغه د موږ مقدس کتاب د هغه په باره کې راووتلو او موږ د امریکا په ضد د شعار ورکوو.
قاري ادم خان لکنوال محصل فکولت شرایط. دا د موږ تاسو اسلامي عقیدوي مسله ده. زباید هر مسلمان موجب ده او دا هر مسلمان مکلف ده چې خپل قران او اسلام دفاع وکړي او دغه مظاهره ده هم د اسلام لپاره او د قران د اوچتوال لپاره د موږ د افغانستان مسلمانانو لپاره یو صحتي نظر بولو. نو د سنځي مثال ته نور حقوقي او بشري حقوق ته څو کوم موسی په ننګرهار کې وګړي ته ضرر رسولی ده، همداسې حکومتي ودانۍ ته ضرر رسولی ده، همداسې د عام خلکو دکانو ته ور اچولی ده. دا څرګندم او دا د اسلام سره موافق نه ده.
زمانو نصیر احمد مونږ خو د دینه خبرم نو مخکیم، فقط دا اوس سراغلو دا فضا ډیره آرامه ده، هیڅ جنجال نشته ده او خلک خپل درسو کې وینو خپل سنفو کې او دا ستاسو ماسینې ستاسو باندې ښکاری بیا سنفونه وتلې دي او زی خپل کورو ته دسې کوم هیجانی او دسې حالت ته دی په مخ کې نه لیدلږي.
نو جلابات خو مانه دی کتل او کابل کې خو څه مسله خاصه موجوده نه و، صرف دوی خپل د نظر اظهار وکړلو او غلطه به کېدای شي ډیر خلک راغلي وي او د راپورټران دوی به هغه نظر خسته وي او جلابات نظر پوره واقف نه يم دومره خبر نه يم.
زمانو مبدرو د هلال تعلیمي مرکز استاد ماسلین د احتیاط نکار ونه خلی ځکه مظاهری شکل په پداسي شکل سره ترتیب شي چې هغه د جنگ شکل ونه لري کنه مظاهره وي. نو امکان لري کده جديت خو دوړو خونه لکه څنګه چې په 13 کالو کې موږ ولیدل چې دلته د مړیو سبب شول ډیر ماسلین ولګیدل هغه کې شهیدان شول یا مړه شول راخه تاسو وایلی شو ورته نو کېدای شي کڅه تریخواله راشم است داسې واقعب منستر اوري لکه څنګه چې مخکې راغلی و دوه درې کلمه مخکې داسې واقع شوی وای زلدل هغه لاریون کې ماسلین ولګیدل یو تعداد خلک راغلی و چې د ګارنیزیون او د بل او د بل په نامه باندې همداسې ماسلین یو وشتل کنه نو کېدای شي دې کې هم داسې واقعب منستر راشي.
مانو منصور د دریم سینې ته ماسلین یو خدا خبر ده چې ماسلین د جامعې روخانه کشر دی او بل د چې د اول د ځوانون د احساساتي هغه نظریات لري او اول ځوانون خپل احساسات هغه کوي او بعد د هر مسلمان دند ده ځکه چې د امریکایان غواړي چې د اسلامي نړۍ جذبات وخی د هغه په مقابل کې د استثمار مقابل کې په موغه درجه باندې بیا خپل استثمار په مخ باندې بوزي چې په کومه کچه باندې احساسات شته دي او په کومه کچه موږ خپل استثمار ته ادامه ورکړو.
فلن موږ اسلامي جامعه ده او موږ مسلمانانی شکر ده او دا کوم خبر چې بغښو ویلې چې دا حقیقت تم نه رسیدلې خو بیا هم مخکې دا ویل په مخکې د وخت نه ویګنه کچو رزکا پاغل اریون کې چې دیو چوکاټ او قانون په نظام کې دا خو چې موږ یو ځای سوځو یا ورانو د خپل ملک په حقیقت کې نقصان دی او کال اریون دا په چوکاټ لاندې وی سید بالکل موږ قانوني حق دی.
د کابل او ننګرهار د مظاهرو په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظریات واورېدل. دروانی نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې مو د مظاهرو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې خبرې کړې چې وی ویل د مظاهرو علت د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې له ادعا سره سم د قران کریم سپکاوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې قران کریم ته سپکاوی نه دی شوی او که شوی به تحقیق خو وکړو. له افغان لیکوال اسدالله تراب سره مو مرکه خبره کړه او همداراز مو د کابل ونیزو ته کتنه او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د تروریزم سبجکټ په اړه واورېدې. د خبرونه په روسیو کې لکه څنګه چې مو وویل د جنو افغانانو سرګندونی د جلال آباد او کابل د مظاهرو په اړه وړاندې کړې. خبرونه په چوشي بوکسر سره سیږي. بلخ خبرونه نجیب عزیز وړاندې کوي.